اسرائیلی کارروائی میں حزب اللہ کے سربراہ کی ہلاکت کے بعد ایران اور اسرائیل کی ایک دوسرے کو دھمکیاں. مشرق وسطی میں اب کیا ہوگا، جانیں گے آج کے شو میں.
وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں فائزہ بخاری. اسرائیل کی جانب سے لبنان میں حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ اور متعدد رہنماؤں کی ہلاکت کے بعد مشرق وسطی میں صورتحال تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے. پیر کی شب اسرائیلی فوج نے لبنان کے سرحدی علاقوں میں زمینی کارروائی شروع کر دی. اسرائیلی فوج کے مطابق اسرائیل لبنان کے سرحدی دیہاتوں میں حزب اللہ کے ٹھکانوں پر محدود مقامی اور ٹارگیٹڈ آپریشن کر رہا ہے. 2006 کے بعد پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ اسرائیلی زمینی دستے لبنانی حدود میں داخل ہوئے ہیں. لبنان کے جنوبی علاقوں میں اسرائیلی فورسز اور حزب اللہ کے درمیان شدید جھڑپیں جاری ہیں. اسرائیلی فوج کے مطابق لبنان کے دیہات میں ان مقامات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جو اسرائیل کے شمال میں بسنے والی کمیونٹیز کے لیے فوری خطرہ ہیں. حزب اللہ جسے ایران کے حمایت یافتہ عسکریت پسند گروپس میں سب سے منظم اور مسلح سمجھا جاتا ہے، اس کی جانب سے ابھی تک کوئی خاطر خواہ جوابی کارروائی سامنے نہیں آئی. دوسری جانب ایرانی وزارت خارجہ نے اسرائیل کی لبنان پر زمینی کارروائی شروع ہونے سے پہلے اپنے بیان میں کہا کہ ایران اس کشیدگی میں کمی کا خواہش مند ہے، اسی وجہ سے اس نے اسرائیل کے خلاف کوئی جوابی کارروائی نہیں کی، لیکن ساتھ ہی اسرائیل کے ہر مجرمانہ اقدام کا جواب دینے کی دھمکی بھی دی. جبکہ اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو نے ایرانی عوام سے مخاطب ہو کر امن کی بات کی. بقول ان کے، اسرائیل کی دشمنی ایرانی عوام سے نہیں، ایرانی حکومت سے ہے. لیکن ساتھ ہی ایران کو خبردار بھی کیا کہ مشرق وسطی کا ہر علاقہ اسرائیل کی پہنچ میں ہے. اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جاری تنازع میں اب آگے کیا ہونے والا ہے، اس خطے کو جنگ کے دہانے سے واپس لانے کے لیے کیا آپشنز موجود ہیں، آج کے شو میں ہم اسی پر بات کریں گے. وی او اے اب واٹس ایپ پر بھی موجود ہے. اسکرین پر دیے گئے کیو آر کوڈ کو اسکین کر کے آپ ہمارے واٹس ایپ چینل کو تازہ ترین خبروں، تجزیوں اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے فالو کر سکتے ہیں. اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کے مطابق اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جاری لڑائی کے باعث لبنان سے اب تک 10,00,000 افراد شام کی جانب نقل مکانی کر چکے ہیں. اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین فلپ گرانڈی نے ایکس پر اپنے ایک پیغام میں کہا کہ نقل مکانی کرنے والوں میں لبنان اور شام کے شہری شامل ہیں. لبنان پر اسرائیل کے زمینی آپریشن کے بعد کی صورتحال پر بات کرنے کے لیے یروشلم سے وائس آف امریکہ کے لیے کنٹریبیوٹر ہریندر مشرا ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہریندر، اسرائیل کے مطابق یہ ایک بہت محدود مقامی اور ٹارگیٹڈ آپریشن ہے جس کا مقصد حزب اللہ کے ٹھکانوں پر حملہ کرنا ہے. کیا حکومت نے تفصیلات جاری کی ہیں کہ یہ آپریشن کتنے دنوں یا علاقوں تک محدود رہے گا؟
دیکھیں، کتنے دنوں تک چلے گا اس کو لے کر کے تو کوئی بیان نہیں آیا ہے، لیکن یہاں پر فوج کا ترجمان ابیخائی ادرائی نے یہاں پر ایک بیان دیا ہے اور انہوں نے اپنے ایک ہینڈل پر بھی ایک میسج پوسٹ کیا ہے جس میں کہا ہے کہ تقریباً 20 جو علاقے ہیں جو کہ حزب اللہ کے اسٹرانگ ہولڈ مانے جاتے ہیں جنوبی لبنان میں، وہاں پر یہ کاروائی ابھی ہوگی اور وہاں پر لوگوں کو پہلے سے ہی اطلاع کیا گیا ہے اور لوگوں کو کہا گیا ہے کہ وہ ان علاقوں کو چھوڑ کر کے باقی محفوظ علاقوں میں چلے جائیں. یہ کچھ اسی طرح سے آپریشن چل رہا ہے جیسا کہ غزہ میں دیکھنے کو ملا. غزہ میں کئی بار سیف زونز کے نام پر لوگوں کو کہا گیا کہ ان علاقوں میں وہ چلے جائیں، لیکن اس کا قطعی یہ مطلب نہیں دیکھا گیا ابھی تک کہ اسرائیل نے ان علاقوں میں حملے نہیں کیے جن علاقوں میں لوگوں کو بھیجا گیا ہے. وہاں پر بھی حملے ہوئے اور اسرائیلی فوج کی طرف سے یہ کہا گیا کہ وہ ٹارگیٹڈ حملے رہے ہیں. لیکن میری آج جنوبی لبنان میں بھی کچھ لوگوں سے بات ہوئی اور ان کا یہ کہنا تھا، خاص کر کے اقوام متحدہ کی وہاں جو فورس ہے یونیفل، ان کے لوگوں سے میری بات ہوئی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ فی الحال جو ہے ایک محدود وہاں پر آپریشن چل رہا ہے. انہوں نے اس بات کی تصدیق کی اور ویسے بھی اسرائیلی فوج سے جو جانکاری ملی ہے اس کے مطابق دو بٹالین جو ہیں اسرائیلی فوج کے وہ وہاں پر داخل ہوئے اور وہاں پر فضائی کارروائی بھی چل رہی ہے.
ہریندر، اسرائیلی وزیر اعظم پر یرغمالوں کو گھر واپس نہ لا سکنے پر اور جنگ بندی نہ کرنے پر اسرائیل کے اندر جو تنقید ہو رہی تھی، لبنان پر حملے اور حزب اللہ کے رہنما کی ہلاکت کے بعد اس تنقید کی اب کیا صورتحال ہے؟
کہ وہ یہاں جو احتجاج دیکھنے کو مل رہا تھا اور یہاں پہ لگاتار مظاہرے ہو رہے تھے وہ ابھی بھی جاری ہے. جہاں تک یرغمالوں کی رہائی کا سوال ہے تو اس کو لے کر کے اسرائیلی آبادی جو ہے وہ دو خیموں میں بٹی ہوئی ہے. ایک بڑا خیمہ جو ہے اس کا یہ ماننا ہے کہ یرغمالوں کو کسی بھی صورت میں وہاں سے واپس لانا چاہیے، چاہے اسرائیل کو اس کے لیے کوئی بھی قیمت چکانی پڑے. لیکن جہاں تک حزب اللہ اور جہاں تک لبنان کا سوال ہے، वहां पर एक तरह का यहाँ कंसेंसस नजर आ रहा है। ज्यादातर लोगों का ये कहना है कि जो लोग अपने नकल मकानी करके अपने घरों से बेदखल हो गए हैं और यहाँ पर इसराइल के मरकजी इलाकों में रह रहे हैं, उनको महफूज अपने घरों में वापस ले जाना जो है वो इसराइली सरकार का जो है वो उसकी ड्यूटी है और उसको किसी भी हालत में करना चाहिए। तो ऐसे में थोड़ा जो सियासी एक माहौल भी काफी बदला हुआ नजर आ रहा है। दरअसल यहाँ पर देखें तो जिस तरह से इसराइली कार्रवाई में इसराइली फौज को जो कामयाबियां मिली हैं उसकी वजह से यहाँ पर सियासतदान या फिर वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो अचानक काफी एम्बोल्डेंड नजर आ रहे हैं और वो उस तरह के बयान दे रहे हैं कि किसी भी हालत में सारे जो मकासद लेकर के इसराइल आगे बढ़ा था उसमें जब तक पूरी कामयाबी नहीं मिलती तब तक इसराइली फौज की कार्रवाई जो है वो जारी रहेगी। लेकिन आपको ये बताएं कि थोड़ी जो चीजें हैं ना वो बदल सकती हैं जैसे जैसे अगर जंग का दायरा बढ़ता है। थोड़ी देर पहले जो मैं सुन रहा था अपनी बुलेटिन में कि हिजबुल्लाह की तरफ से कोई जवाबी कार्रवाई नहीं हुई है, ऐसा नहीं है। पिछले एक घंटे के दौरान वहां से कुछ रॉकेट्स जो हैं वो इसराइल पर दागे गए हैं, इसराइल के मरकजी इलाके तक जो है वो रॉकेट आए हैं और उसके बाद यहाँ पर होम फ्रंट कमांड ने नए इंस्ट्रक्शंस जारी किए हैं और जिसमें कि लोगों को कई तरह की पाबंदियां यहाँ पर लगाई गई हैं, खासकर के असेंबली को लेकर के, और कहा गया कि 30 से ज्यादा लोग जो हैं वो बाहर इकट्ठा नहीं हो सकते और इंडोर्स भी 300 से ज्यादा लोग कहीं इकट्ठा नहीं हो सकते। और ये यहाँ पर फेस्टिवल सीजन है, यहाँ पर न्यू ईयर जो है वो कल से मनाया जाएगा, ज्यूइश न्यू ईयर, और ऐसे में जो है कई तरह के जो पाबंदियां लग रही हैं उससे एक तरह की मायूसी का भी माहौल बनता नजर आ रहा है।
हरिंदर, ये बताइए कि इसराइली वजीर आजम की आप बात करे तो उन्होंने एक बहुत गैर मामूली खिताब में बराह रास्त ईरानी अवाम से ये कहा कि इसराइल की दुश्मनी उनके साथ नहीं है बल्कि ईरानी रहनुमाओं के साथ है। इसराइली मीडिया में उनकी इस बात पर क्या तबसरे किए जा रहे हैं?
देखिए, यहाँ पर सियासी तजिया निगारों का मानना है कि ये बड़ा ही गैर मामूली स्टेप है, एक तरह से इसमें कोई इसको लेकर के कोई संदेह नहीं है, कोई शक नहीं है। लेकिन आपको ये भी बताएं कि माना ये भी जा रहा है कि जिस तरह से एहजाज होते रहे लगातार ईरान में और वहां की आवाम जो है वो रजीम के खिलाफ सड़कों पर उतरती रही है, तो ऐसे में इसको एक हिकमत अमली का बहुत बड़ा हिस्सा माना जा रहा है। और ये माना जा रहा है कि अगर वहां के आवाम में जो है ये डिसकंटेंट बना रहा और किसी तरह से उनको एड्रेस किया जा सका तो रजीम जो है वहां के कोई बड़ा कदम उठाने से जो है वो अपने आप को रोकेगी और जो है जंग का दायरा जो है वो किसी तरह से लिमिटेड महदूद रखा जा सकता है। तो इसे हिकमत अमली का एक हिस्सा के तौर पर देखा जा रहा है।
ठीक है हरिंदर, हमें यरूशलम से अपडेट कर रहे थे, ऑपरेशन नॉर्दर्न एरोज इस ऑपरेशन को नाम दिया गया, उसके बाद क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। ईरान ने पीर को कहा कि वो इसराइल की किसी भी मुजरमाना कार्रवाई का जवाब दिए बगैर नहीं रहेगा। ईरानी वजारत खारिजा के तर्जुमान नासिर कुनानी ने अपने एक बयान में कहा कि ईरान ने अभी तक इसराइली हमलों का कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए नहीं कि वो जंग से डरता है बल्कि इसलिए कि वो तनाव कम करने की कोशिश कर रहा है।
इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में ताखीर का मतलब ये नहीं है कि इस्लामी जमहूरिया ईरान जंग से खौफजदा है। हम जंग नहीं चाहते, इस्लामी जमहूरिया ईरान और ईरान के अवाम जंग नहीं चाहते बल्कि खित्ते में इस्तेहकाम कायम करने की कोशिश करते हैं। इस्लामी जमहूरिया ईरान की कौमी सलामती की खिलाफ वर्जी और कौमी मुफादात और कौमी सलामती को निशाना बनाने वाले किसी भी मुहिमजोई के पेश नज़र वो कभी भी गैर फाल नहीं रहा और ना ही रहेगा।
लबनान में ईरानी हिमायत याफ्ता अस्करियत पसंद ग्रुप्स के अहम रहनुमाओं को हलाक करने और खित्ते में मुतअद्दिद मकामात पर ईरानी हिमायत याफ्ता ग्रोहों के ठिकानों को निशाना बनाने के बाद इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने पीर को अपने खिताब में ईरानी अवाम पर जोर दिया कि वह बेहतर मुस्तकबिल का सोचें जिसमें बेहतरी के लिए इसराइल उनके साथ खड़ा है।
मजहबी जुनूनियत के हामी एक छोटे से ग्रोह को आपकी उम्मीदों और ख्वाबों को कुचलने ना दे। आप बेहतर हालात के मुस्तहिक हैं, आपके बच्चे बेहतर मुस्तकबिल के मुस्तहिक हैं, पूरी दुनिया बेहतर हालात की मुस्तहिक है। मैं जानता हूं कि आप हमास और हिजबुल्ला की असमत दरी करने वालों और कातलों की हमायत नहीं करते लेकिन आपके रहनुमा करते हैं। ईरान के अवाम को मालूम होना चाहिए कि इसराइल आपके साथ खड़ा है। हम इकट्ठे खुशहाली और अमन का मुस्तकबिल देखें।
گزشتہ چند روز میں لبنان کے مختلف علاقوں پر اسرائیل کے فضائی حملوں کی وجہ سے سینکڑوں افراد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں، جبکہ لاکھوں افراد اپنے گھر بار چھوڑ کر محفوظ مقامات جیسے سکولز، مساجد، ہوٹلز، پارکس، سڑکوں وغیرہ پر پناہ لینے پر مجبور ہیں. دارالحکومت بیروت کی محمد الامین مسجد میں پناہ لینے والے چند افراد نے لبنان میں مزید اسرائیلی کارروائیوں کے بارے میں اپنے خدشات کا اظہار کچھ یوں کیا.
اگر اسرائیلی فوج کو لبنانی سرحدوں پر تعینات کیا گیا تو اسرائیل پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، وہ ہم پر اپنے جہازوں سے فائرنگ کریں گے. جنوب میں رہنے والے خاندانوں کو واپس نہیں جانا چاہیے، اسرائیل ناقابل بھروسہ ہے.
اسرائیل لبنانی فوج سے نہیں ڈرتا، اسرائیل ان زمینوں پر قبضہ کر سکے گا جو وہ لینا چاہتا ہے، اور وہ لبنان پر بھی قبضہ کرنے کے لیے تیار ہے. جب تک کہ حزب اللہ مسلح ہے، خوف اور دہشت قائم رہیں گے.
ہمیں مزید نقل مکانی کا خوف ہے، یہ کافی ہے کہ انہوں نے ہمارے گھروں کو تباہ کر دیا. اب ہم سب کی طرح سڑکوں پر ہیں. لبنانی شہری ہونے کے ناطے ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو سب تباہ ہو جائے گا. لیکن جیسا کہ ہم سن رہے ہیں کہ اسرائیل زمینی راستے سے داخل ہو کر ہم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، ہم اس سے ڈرنے والے نہیں ہیں.
حماس کی طرح حزب اللہ بھی ایک ایرانی حمایت یافتہ گروہ ہے جس کی سیاسی اور عسکری شاخیں ہیں، جو لبنان کی پارلیمنٹ اور حکومت میں شراکت دار ہے. اس کے لبنان کی مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ اتحاد ہیں، جس کی وجہ سے اس کا ملک پر کسی حد تک کنٹرول ہے. پچھلی ایک دہائی سے انتخابی عمل، حکومت سازی اور صدر کے انتخاب سے متعلق لبنان کو سیاسی انتشار کا سامنا رہا ہے، جس کی وجہ سے ملک کے انتظامی معاملات بری طرح متاثر رہے ہیں. لبنانی وزیر اعظم نجیب میقاتی کی حیثیت 2022 کے پارلیمانی انتخابات کے بعد سے ایک نگراں کیسی ہے، اور لبنان کو چند برسوں سے معاشی بحران کا سامنا ہے، جسے حالیہ تاریخ کے بدترین بحرانوں میں شمار کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ملک کی مجموعی قومی پیداوار میں حقیقی معنوں میں 38% کمی آئی ہے. لبنان پر اسرائیلی حملوں کے بعد ملک کے وزیر اعظم نجیب میقاتی نے پیر کو کہا کہ ان کی حکومت 2006 کے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کے مطابق فوری جنگ بندی اور جنوب میں لبنانی فوجوں کی تعیناتی کے لیے تیار ہے. ان کا یہ بیان فرانسیسی وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات کے کچھ دیر بعد سامنے آیا، جو لبنان کے اعلی سیاسی اور فوجی حکام سے ملاقات کے لیے ملک کے دورے پر ہیں.
نحن كلبنان مستعدون على تطبيق الـ 1901.
ہم لبنان کی حیثیت سے قرارداد نمبر 1901 کی جنگ بندی پر عمل درآمد کرنے کے لیے تیار ہیں. جنگ بندی کے فوراً بعد لبنان اپنی فوج کو لطانی کے جنوب میں بھیجنے کے لیے تیار ہے، اور لبنانی فوج جنوب میں بین الاقوامی امن فوج کے ساتھ مل کر مکمل کام انجام دینے کے لیے تیار ہے. یہ بہت اہم ہے اور یہ ضروری ہے.
وهذا الامر هو اساسي.
امریکی وزارت دفاع یعنی پینٹاگون کے مطابق مشرق وسطی میں سیکیورٹی کی صورتحال کو بہتر کرنے کے علاوہ اسرائیل کے دفاع کے لیے امریکہ اپنے چند ہزار مزید فوجی مشرق وسطی بھیج رہا ہے. اتوار کو امریکی وزیر دفاع لوئڈ آسٹن نے کہا تھا کہ امریکی جنگی جہاز یو ایس ایس ابراہم لنکن خطے میں زیادہ عرصے تک موجود رہے گا، جبکہ دوسرے جنگی جہاز یو ایس ایس ہیری ٹرومن کو بھی مشرق وسطی کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے. یہ اعلان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب اسرائیل لبنان کے علاوہ یمن میں حوثی عسکریت پسندوں کے خلاف بھی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں. لیکن دوسری جانب امریکہ کئی برسوں سے عراق میں داعش کے خلاف عالمی اتحاد کے فوجی مشن کو ختم کر رہا ہے. امریکی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے خطے میں انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں میں رکاوٹ نہیں آئے گی، لیکن یہ کیسے ہوگا اور کیا عراق میں امریکی فوج کی تعداد میں کوئی کمی آئے گی، اس بارے میں امریکی حکام نے کوئی تفصیلات فراہم نہیں کی.
10 سال پہلے دولت اسلامیہ نے عراق اور شام میں تباہی مچا دی تھی. امریکہ اور کئی اقوام کے عالمی اتحاد نے شام اور عراق کے تقریباً ایک تہائی حصے پر قابض دہشت گردوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے ان دونوں ملکوں میں اپنے شراکت داروں کے ساتھ الحاق کیا. داعش کو شکست دینے کے بعد تقریباً 2500 امریکی فوجی عراقی فوج کو انسداد دہشت گردی کی مشترکہ کاروائیوں کی تربیت دینے کے لیے خطے میں رک گئے.
That mission is changing.
عالمی اتحاد سے اب یہ مشن عراقی حکومت کے ساتھ دو طرفہ سلامتی کی شراکت داری میں تبدیل ہو رہا ہے.
پینٹاگون کی ڈیپٹی پریس سیکرٹری سبرینا سنگھ نے جمعے کے روز نامہ نگاروں کو بتایا کہ اس اعلان کا مطلب امریکی فوج کا انخلا نہیں ہے، مگر انہوں نے یہ بھی واضح نہیں کیا کہ کتنے فوجی خطے میں موجود رہیں گے اور کہاں.
امریکہ عراق سے واپس نہیں آ رہا، لیکن میں اس بارے میں مزید تفصیل نہیں بتا سکتی کہ یہ منظر نامہ کیسا ہوگا۔ میرے خیال میں یہ کہنا زیادہ مناسب ہے کہ وہاں ہماری موجودگی کی شکل اب پہلے سے مختلف ہوگی۔
اس معاہدے کا پہلا مرحلہ فوری طور پر شروع ہو جائے گا، جس میں اتحادی افواج عراق میں جاری اپنی سرگرمیوں کو ایک سال کے اندر اندر سمیٹ لیں گی۔ دوسرے مرحلے میں ہمسایہ ملک شام میں انسداد دہشت گردی کی کوششوں کی حمایت کے لیے عراق میں افواج کم از کم ایک سال تک موجود رہیں گی۔ عراق کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ اس معاہدے کے تحت اگلے دو سالوں میں عراق سے بیشتر امریکی فوجی واپس چلے جائیں گے، لیکن عراقی وزیر اعظم نے یہ اندیہ بھی دیا ہے کہ فوجی تعاون جاری رہ سکتا ہے، کیونکہ تجزیہ کاروں کو خدشہ ہے کہ عسکریت پسند گروپ دوبارہ منظم ہو سکتا ہے۔
وہ لوگ جو اس صورتحال کو خاص طور پر قریب سے دیکھ رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں کہ اس تنظیم کی تعمیر نو بالآخر وسطی صحرا میں دریائے فرات کے پار پھیل جائے گی، اور دریا کے پار یہ پھیلاؤ پیشگوئی سے بڑھ کر ایک واضح حقیقت نظر آ رہا ہے، اور اس پھیلاؤ کا اگلا مرحلہ عراق ہوگا۔
امریکہ کا کہنا ہے کہ داعش کے تقریباً 2500 جنگجو عراق اور شام میں موجود ہیں، جبکہ اب اس کے حملوں کی تعداد 2023 میں اس گروہ کی جانب سے دعویٰ کیے گئے حملوں کے مقابلے میں دو گنا سے بھی زیادہ ہے۔ خالہ باپ کی رپورٹ کے ساتھ عائشہ خالد، وائس آف امریکہ۔
ابھی تک حزب اللہ اور ایران کی طرف سے اسرائیل کے خلاف کوئی بڑی کارروائی نہیں کی گئی، ایسے میں یہ کہنا کہ فریقین کے درمیان طاقت کا توازن بدل گیا ہے کیا قبل از وقت ہوگا؟ لبنان پر اسرائیل کے محدود زمینی آپریشن کے خطے پر کیا اثرات ہوں گے؟ ان تمام موضوعات پر بات کرنے کے لیے لندن سے عالمی امور کے ماہر سید حسین شہید سہروردی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ حسین، یہ بتائیے کہ امریکہ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان 21 دن کی جنگ بندی پر کافی زور دے رہا ہے، لیکن ساتھ ہی امریکہ کی قومی سلامتی کونسل نے کہا ہے کہ امریکہ حزب اللہ اور ایران کی حمایت یافتہ دہشت گرد تنظیموں کے خلاف اسرائیل کے حق دفاع کی حمایت بھی کرتا ہے۔ امریکہ اسرائیل کو مورل سپورٹ اور فوجی سپورٹ بھی دیتا ہے، تو یہ بظاہر متضاد پوزیشنز کی تشریح آپ کیسے کریں گے؟
دیکھیے، کسی صورت میں متضاد نہیں ہے۔ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ جب بھی کہیں جنگ شروع ہوتی ہے تو بنیادی انسانی حقوق جو ہے ان کی پامالی تو ایک حق ہے، یہ تو ہوگا۔ اس چیز کو وہ کم سے کم کرنا چاہ رہے ہیں، اس وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے دونوں کے درمیان جنگ کو روکا جا سکے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہنا کہ وہ جتنی بھی دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کی جو کاروائیاں ہیں اس میں بھی وہ یہ سمجھیں کہ وہ سپورٹ ان کو ملتی رہے یا ادھر کوئی نیوٹرل سٹینڈ اختیار کرے امریکہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے لیے انہوں نے کہا ہوا ہے کہ ہم بھرپور طریقے سے اسرائیل کے ساتھ ہیں، لیکن جنگ کا بہرحال خاتمہ ہونا چاہیے، کیونکہ عام انسان جو ہے، یعنی عام عوام جو ہے، وہ بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، اور اس کی جو ایک گلیئرنگ ایگزامپل ہے وہ ہم غزہ میں دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر 45,000 لوگ ابھی تک عام عوام جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں۔ تو اس طریقے سے امریکہ نے ان دونوں کو بڑے زبردست طریقے سے علیحدہ کیا ہے۔ جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں، لیکن جتنی بھی دہشت گرد تنظیم میں ان کے مطابق ہیں ان کے خلاف وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسرائیل کو سپورٹ کریں گے، اور اس ملک کو بھی کے خلاف بھی کھڑے ہوں گے جو ان دہشت گرد تنظیموں کو جو ہے پشپناہی کر رہا ہے، اور اس میں ایران آپ کو معلوم ہے کہ واضح طور پر موجود ہے۔
لبنان پر اسرائیلی زمینی آپریشن کے لیے لمیٹڈ یعنی محدود کا لفظ کافی استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کارروائی جب ہوئی تو اس میں کئی سو افراد جو ہیں وہ ہلاک بھی ہوئے اور کم از کم دس لاکھ افراد بے گھر بھی ہوئے۔ اس بار کیا مختلف یا محدود ہوگا؟
یہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ محدود وہ صرف جو کہہ رہے ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ ہم جس طریقے سے انڈسکرمنیٹلی جو بومنگ کر رہے ہیں وہ رک جائے گا، اور جو پیادے اندر داخل ہوں گے بس وہ ان چھاونیوں کو ٹارگٹ کریں گے، وہ فوجی علاقوں کو ٹارگٹ کریں گے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہی انہی اہداف کے ساتھ اسرائیلی جو ڈیفنس فورس ہے وہ غزہ میں بھی داخل ہوئی تھی، اور وہاں پر ایسا کوئی بھی محدود کا معاملہ جو ہے وہ نہیں ہو سکا تھا۔ تو وہاں پر بھی یہی عام شہری جو ہیں ان کا قتل عام ہوا، اور ابھی بھی یہی ہوگا۔ تو خیال یہ ہے کہ یہ محدود کا لفظ جو ہے وہ انہوں نے ڈپلومیٹک سرکلز کے لیے کیا ہے، ادروائز عام جنگ میں اور محدود کے لحاظ سے جو آپ سوال پوچھ رہی ہیں، اس وقت ان دونوں میں کوئی خاطر خواہ فرق نہیں ہے۔ اور اس کی ونس اگین وجہ بھی یہی ہے کہ جو غزہ میں ہو رہا ہے وہاں پر بھی یہ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ محدود ہے، حقیقت میں تو محدود نہیں ہے۔ مطلب وہ جو حماس والے ہیں ان کو بھی مارا جا رہا ہے، اس میں کولیٹرل ڈیمیج میں عام عوام بھی مر رہی ہے، وہ بھی مار رہے ہیں اور وہ تمام کے تمام کو وہ حماس کی ڈیفینیشن میں لے رہے ہیں. تو یہاں پر لبنان میں مجھے لگ رہا ہے کہ جتنا بھی یہ لوگ ماریں گے ان تمام کے تمام کا نام جو ہے وہ حزب اللہ کے کارندے یہ رکھیں گے اور اپنے اہداف کو اچیو کرنے کے لیے ساری دنیا کو یہی بتائیں گے کہ ہم نے حزب اللہ کے لوگوں کو مار رہے ہیں.
ٹھیک ہے, تو آپ کے خیال سے پولیٹیکلی کریکٹ ٹرم یوز کرنے کی کوشش کی گئی ہے. لبنان پر اسرائیل کے مسلسل حملوں, حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ اور پاسداران انقلاب کے ارکان کی ہلاکت کے بعد بھی ایران اس کے اور اس کے حمایتی عسکریت پسند گروپس کی طرف سے کوئی بہت بڑی جوابی کارروائی سامنے نہیں آئی. ایسا کیوں ہے؟ کیا وہ اسرائیل کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے؟
بہت اچھا سوال کیا, اور یہ جو آخری جملہ ہے آپ کا کہ وہ یہ صلاحیت نہیں رکھتے, میں پچھلے کوئی 2-3 مہینوں سے مختلف جگہوں پر یہی بات کر رہا ہوں کہ ایران میں وہ صلاحیت نہیں ہے. اصل میں ایران کا یا اس طرح کے جتنی بھی دہشت گرد تنظیمیں یا ایران کی پشت پناہی کے تحت جو تنظیمیں ہیں, اگر وہ اسرائیل کے ساتھ ڈائریکٹ کانفلکٹ لیتی ہیں تو اسرائیل کے پیچھے امریکہ کھڑا ہوا ہے. اگر ایران ان کے ساتھ ڈائریکٹ کانفلکٹ لیتا ہے اسرائیل کے ساتھ, تو اس کا مطلب وہ امریکہ کے خلاف جو ہے وہ اعلان جنگ کر رہا ہے. اس کے مقابلے میں پھر ایران کو یہ دیکھنے کہ اس کے پیچھے کون کھڑا ہوا ہے, کیا اس کے پیچھے رشیا ہے, کیا اس کے پیچھے چین ہے, ایسا کچھ بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا. اور رشیا اور چین کیوں کھڑے ہوں گے ایران کے پیچھے, اور ایسا مطلب ان کو کیا اہم ان کے مقاصد ہیں جو ایران ان کے لیے پورا کر رہا ہے, تو انہوں نے آنا بھی نہیں ہے. تو ایران میرے خیال میں بالکل ٹھیک سوچ رہا ہے, اس کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے, کیپیسٹی نہ ہونے کی وجہ سے وہ براہ راست تو کسی صورت میں تصادم نہیں کرے گا اسرائیل کے ساتھ. اس کا ابھی بھی یہی طریقہ کار ہوگا کہ وہ گوریلا وارفیئر میں جو اس کی پشت پناہی کے تحت جو تنظیمیں ہیں, حزب اللہ ہو گئی اس میں, حماس بھی ہو گیا اس کے اندر, اس میں ہوتیز بھی ہو گئے ہیں, ان تمام کو وہ سپورٹ کرے گا. اور اب نہیں تو پھر کچھ عرصے کے بعد یہی ٹکا ٹکا جو ان کا جو اٹیک ہے اسرائیل کے مقاصد کو نقصان پہنچانے کے لیے اس علاقے میں وہ کرتے رہیں گے.
اچھا, بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ایران کے پاس اسرائیل کو ڈرانے یا ڈیٹرنس کے لیے جو ہتھیار تھا وہ حزب اللہ تھا, لیکن کیا نفسیاتی طور پر یہ ڈیٹرنس ختم ہو گیا ہے, اور کیا اسرائیل کو اب حزب اللہ کا خوف نہیں رہا؟
میرا خیال تو یہ ہے کہ اسرائیل اب بالکل کھلے بندوں آ گیا ہے. اس کے 1145 بندے 7 اکتوبر کو پچھلے سال مرے ہیں, اتنا زیادہ نقصان اس کا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. اس کو اب یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ کہتے ہیں ان ون گو جو ہے میں ان تمام جو تنظیمیں ہیں جو کہ اس کے خلاف کام کر رہی تھیں, وہ ممالک جو اس کے خلاف کام کر رہے ہیں علاقے میں, ان تمام کو مارنے کے لیے وہ نکل پڑا ہے. تب اس کے اندر آپ دیکھ لیجئے غزہ کو دیکھ لیجئے, پھر حماس کو دیکھ لیجئے, پھر اب حزب اللہ کو دیکھ لیں, حزب اللہ کے ٹھکانے کہاں پر ہیں, لبنان میں ہیں, اسے لبنان کو دیکھ لیں. وہ کسی صورت میں بھی ایران کو بھی نہیں چھوڑے گا, اور آپ نے دیکھا ہے کہ اس نے ایران کے اندر بھی کاروائیاں کی ہیں. تو یوں لگ رہا ہے کہ 1972 میں جبکہ میونخ میں اولمپکس ہوئے تھے اور ان کی جو اسرائیلی جو ٹیم کو مارا تھا فلسطینیوں نے, اس وقت جو انہوں نے کاروائیاں کی تھی, ہر وہ بندہ جو اس میں انوالو تھا اس کو مارا. تو یہاں پر بھی وہی سمجھ رہے ہیں کہ 7 اکتوبر جو پچھلے سال کا ہے, ہر وہ ملک, ہر وہ تنظیم جو اس میں انوالو تھی, وہ اس کے گھر جا کر اس کو مار رہے ہیں, اور اس میں اس کو بھرپور ساری دنیا سے, خاص طور سے مغربی یورپ اور امریکہ کی پشت پناہی حاصل ہے. تو وہ بالکل اس کے ہاتھ آزاد ہیں اس وقت, اور وہ کہیں پر بھی کسی قسم کی کوئی کنسیشن کرنے کو تیار نہیں.
ٹھیک ہے, آخری کوشچن, ایک منٹ میں آپ اس کا کوئکلی جواب دیجیے گا. کچھ تجزیہ کاروں کا یہ خیال ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم ان جنگوں سے صرف حماس کے حملے کا بدلہ نہیں بلکہ خطے میں ایران کے حمایت یافتہ تمام گروپ سے بھی نمٹنا چاہتا ہے, اور ایران کا اثر و رسوخ کم کرنا چاہتا ہے. کیا اسرائیل اس مقصد میں آپ کے نظر میں کامیاب ہو پائے گا؟
دیکھیے, ابھی تک کی جو کاروائیاں انہوں نے کی ہیں اسرائیل نے, ان کے تحت جو ایران ہے اس کے جو مقاصد ہیں یا اس کے جو انٹرسٹ ہیں اس ریجن میں, وہ بہت کمپرومائز ہو گئے ہیں. ابھی تک کی اسرائیل کی جو کاروائیوں کے تحت ہر ایک کو اندازہ ہو گیا کہ ایران اتنا مضبوط نہیں تھا جتنا وہ بول رہا تھا. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ واقعی ایران کا جو اثر و رسوخ ہے وہ کم ہو گیا ہے. اسرائیل ایک ریجنل گرینڈ پاور کے طور پر سامنے آ رہا ہے, اور اگر کوئی خاطر خواہ کاروائی اسرائیل کے خلاف کوئی تنظیم نہیں کرتی یا ایران نہیں کرتا, اسرائیل اس علاقے کی ایک جسے کہتے ہیں ہیجمونک پاور کے طور پر جو ہے وہ ابھر کر سامنے آ جائے گا, جیسے کہ ابھی تک نظر آ رہا ہے.
بہت شکریہ سید حسین سہروردی, ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے خطے میں جو سچویشن اس حوالے سے. تھینک یو سو مچ. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے. Thank you.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ سره اورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
ډیبی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډیبی ویب پاڼه وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ لا هغه ورسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری ثنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی ثنې کی یا پټ کی ښاګي لکه نکته دوه ورسته تاسو د وی وی پانا پانسې او خپل پخته پرونی وګوري او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپل پخته ټول پروګرامونه ریپورتونه ولیکنی ولولي او وګورئ
سروسی د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ سره اورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او دا غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی وی پانه وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ له هغه ورسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری ثنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی ثنې کی یا پټ کی ښاګي لکه نکته دوه ورسته تاسو د وی وی پانا پانسې او خپل پخته پرونی وګورئ او له هغه ځای تاسو کولای شئ چې د خپل پخته ټول پروګرامونه ریپورتونه ولیکنی ولولي او وګورئ
Thank you. آشنا تلویزیون د نن شپې په خبرونه کې د داعش په وړاندې طالبانو پر مبارزې د ایران نیوکه. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي ویل چې طالبان داعش په وړاندې یوازې دریز غوره کړی، خو د هغو ترهګرډو په وړاندې چوپتیا غوره کړې ده چې د افغانستان د ګاونډیانو امنیت ګواښي. د امریکا د جمهوري ریاست ټاکنیزې مبارزې د متحده ایالاتو د جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو د انتخاباتي ټکټونو مرستیالان نن مبارزه کوي. او په کابل کې د خښتو د بټیو ستونزې، د خښتو په بټیو کې چې په لوی شمیر ماشومان هم کار کوو، د کارونو لبندیدو سره زیات شمیر کارکونکي بې روزګاره شوي دي. دا او نور د نن شپې په خبرونه کې. السلام علیکم، د آشنا تلویزیون خبرونه ته راغلاست. نن سه شنبه د 2023 کال د اکتوبر لومړۍ نیټه ده. زه وحید فیضی یم. په دې خبرونه کې مسکا صفای له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو او د پی ټی ایم د یو جګپوري غړي علي وزیر د نیول کېدو په اړه جزئیات شریکوي. د خبرونې له ملما په ایران کې د افغانستان پخوانی سفیر عبدالغفور لیوال سره په منځني ختیځ کې د روان کړکیچ په اړه بحث کوم. له تاسو مننه. خبرونه د منځني ختیځ په اړه په یو مهم خبر پیلوم. په لبنان کې د تیر اونۍ په پای کې د ناڅاپي پیښو وروسته واشنگټن هڅه کوي چې د منځني ختیځ جګړه له پراخېدو څخه وساتي، خو سیمه ییز قدرتونه په دې اندېښمن دي چې ښایي د ایران مشرتابه د جګړې جاري ساتلو لپاره هوډمن وي. ولسمشر جو بایډن د اوربان غوښتنه کړې ده. د امریکا غاک خبرالی انیتا پاول د رپورټ پښتو ژباړې ته پام وکړي.
د اسرائیلو لخوا د حزب الله د مشر تر وجل کېدو وروسته لبنان کې اور بل دی. دا یو داسې ګام دی چې په سیمه کې د جګړې د پراخېدو لپاره یو ګواښ دی. د دوشنبه په ورځ ولسمشر جو بایډن په دې اړه روښانه دریځ درلودو چې راتلونکي کې څه باید وشي.
زه ستاسو په پرتله ډېر خبرې موراضي یم چې جګړه بند شي، موږ اوس باید اور بند وکړو.
خو پوښتنه دا ده چې څنګه؟ واشنگتن اسرائیل ته وسلی ورکوي، نو څنګه کولای شي چې دا تشدد ودروي؟ د امریکا غږ دا پوښتنه د سپینې ماڼۍ څخه وکړه.
زمنګ تګلاره نه ده بدله شوې، نه ده بدله شوې، نه ده.
د لبنان مشران وایي چې دوی د اسرائیل پر نیت باور نه لري.
حکومت د دې جوړون کې کرکې ډکه جګړې چې اسرائیل زمونږ پر ضد کوي د مقابلې لپاره په خپل توان کې هر څه کوي، او موږ د ملګرو ملتونو لخوا د یو حل په لټه کې یو، او د نړۍ له مشرانو سره مو ولیدل. خو دښمن د غداري او د نورو وژنو پلان لري.
د اسرائیل رهبر د دوشنبه په ورځ بیا وویل چې د جګړې لپاره تیاری نیسي.
موږ د خپل پایښت لپاره په جګړه کې یو، موږ به خپل ځواکونو ته انسجام ورکړو او لاس په لاس به خپل دښمن ته ماتې ورکړو.
په عین حال کې نور هیوادونه هم د واشنگتن سره د جګړې د ودرېدو د غوښتنې سره ملګري شوي دي.
اوس هم تمه شته، خو وخت کم دی. له همدې امله زه له اسرائیلو څخه غوښتنه کوم چې د هر ډول ځمکني یرغل څخه ډډه وکړي او اور بند وکړي. زه پر حزب الله هم غږ کوم چې همداسې وکړي او له هر هغه کاره ډډه وکړي چې د سیمې د بې ثباتۍ لامل کیږي.
چنون کې وای بایدن او متحدینو یې نتنیاهو ته اختیار ورکړی چې د تاوتریخوالي مخنیولو لپاره لبنان کې د یویش ورځنی اور بند لپاره هڅه وکړي، او په غزه کې د حماس لخوا د يرغول شوو بندیانو د خوشي کولو په اړه تړون وکړي او د جګړې ختمولو په لور یو ګام واخلي.
Unfortunately, I would say that the بدمرغه زبوایم چې پتیر وکال کې د دوی د خبرو اترو تاریخ دا دی چې د ولسمشر بایدن د لونه کې هرڅ دی او کومره هغه فشار راوړی دی، خو بنیامین نتنیاهو خپل لار تعقیبوي او د متحده ایالاتو اندښنو یا مشورو ته ځواب نه ورکوي.
د سویلی لبنان د خلکو لپاره او د سیمې لپاره دا هوایی معمولی خبری نه دی، دا د مرګ او د ژوند مسله ده. شناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
د حزب الله او د حماس ډلو د مشران تر وژل کېدو وروسته په منځني ختیځ کې وضعیت په کومه روان دی؟ ایران څه وایي او څه ډول خطر ورته متوجه دی؟ په اړه یې په ایران کې د افغانستان پخوانی سفیر عبدالغفور لیوال سره بحث کوم. لیوال صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. ستاسو په نظر په سیمه کې جګړه ولې مخ په پراخه دوه اوس د غزه سربیره لبنان او یمن ته هم بمباری روان دی ولته کیږي؟
نو بده ورغه جګړه د ډیرو خطرناک او ابعادو خو پراخي کی لورسله دي چې اسرائیل وکتل چې د وګړي د ټکنالوژي په مرسته دغه پیچلې جګړه د اسماعیل هانیا د وژلو نورسته او هغه څه چې د حزب الله په غړو باندې د وګړي د مخابراتي وسایلو د چولو نه لاره راوستل او د ورسته یو قوي بمبار کې د حزب الله مشر حسن نصر الله هم وژ او د دې ټولو عملیاتو په جریان کې یو شمېر مهم پوځي چيري هم منځوي وړي نور په سيزړه ورشل او د دغه جګړې اباده پراخ کړل تر دې بریده چې ټول منځنۍ ختیځ تر ګوښلاندې دي او حتی د نړۍ په سطح باندې دغه جګړه یو ویرون کې حالت ته رسیدل.
یو ولسه ورسته په خطه پکاتو حزب الله سره ول ضربات لیدل دي او لدی ورسته به د اسرائیلو اقدام شوی
تون زداوا چې یو برتری چې اسرائیل د نور برتری په نسبت درلو دغه دا و چې دوی ته دښمنان لاس پنهستوړي هغه څه چې هغه امکان هغه جغرافیوي ستراتیژیک امکان چې ایران یعنی د اسرائیلو د په وړاندې د مقاومت محور اصلي هوا د نه لري. اسرائیل هم په غزه کې له حماس سره په ګاونډ پراته دي او هم د لبنان کې له حزب الله سره او حتی لاس یې پر یمنی حوثیانو هم بر دی او دا هغه نیابتي ډلې دي چې ایران خپل جګړې پر جریان کې په بچا درلوده. ایران د پاره ولو ستونزه جغرافیایی ده. هیڅ هغه هیواد چې د اسرائیل په لار کې پروت دی تر اوسه ایران ته د جګړې په صورت کې د لارې ورکولو موافقه نه لري او د همدې لپاره ایران په دې ورځو کې خورا سخت حالت سره مخامخ دی.
حزب الله، حماس او حوثیان د ایران نیابتي ډلې شمیرل کیږي. جګړه کې د ایران خپلتیا څومره شونې ده او آیا د خپل دغه ملګرو د ملاتړ لپاره به میدان ته ودانګي څنګه؟
دا اساسي پوښتنه ده. یعنی دغه جګړه لاته اوسه د ډیر وګړي مودې رئیس د غورو جګړه وا، یعنی دواړو لورو یوازې خپل ځواکونه او خپل سیاسي پوزي زواک یو د بل پوران دي کوکه په نومای شو ارکاو تمثيلاوي اما کله چې جګړه ونه ختله عملا دوه لوی ستونزې د ایران په تاوان احساسيږي. یو د اسرائیلو د جګړیزو وسایلو او ټکنالوژي برتري ده چې دا واقعا په جګړه کې لومړی خبره کوي، ځکه چې د هغوی هغه وسپنیزه ګمبده چې د توغنده په وړاندې وجود لري هغه هم نتیجه ورکړه او دوی په دې هم پوښول چې سلګونه کیلومتره لري هم په ډیرو پیچلو عملیاتو باندې لاس پورې کولای شي. دغه ټکنالوژي ته باندې د ایران په لاس کې نه. او بل مسأله دا ده چې هغه ټولې نیابتي جګړې چې دغه مقاومت د محور اساسي ستنې وي او ایران پرې تکیه کوله هغه په خو غورځول شوې دي لویه برخه یو لویه ضربه ورته رسیدلې ده. یو اساسي مسأله بل ستونزه ایران د پاره دا ده چې که ولیدل شي چې ایران په کمزوري موقف کې دی په جګړه کې بل ډېرې کورنۍ ستونزې ورته راپاتېدلې شي او هغه بنسټپال او رادیکال ځواکونه هم فشار زیاتولی شي چې د ایران د دغه بیچارهګۍ نه به لوی مسله
لاند جواب راکې. ما د بل پښتنه چې د حماس ډلې د رهبر اسماعیل هانیه تر وژل کېدو وروسته ایران خو دغه چخصو خبرداري ورکړی او سیونه کړل د ایران په وسکې څه دي ډېر لاند جواب راکې.
همدغه مشکل هم ده چې هغه د خپل نیابتي دوستانو په قوت باندې اتکا کوي هم اوس لیدل کېږي چې له دغه نیابتي ملګرو سره هم اړیکه ډیره کمزورې شوې ده او د جګړې د مخامخ جګړې توان د زینو مهمو زمکنیو حقایقو پر بنسټ ورسره نشته.
په ایران کې د افغانستان پخوانی سفیر عبدالغفور لیوال صاحب ډېره زیات مننه چې په دې بحث کې مو خپل نظر مو سره شریک. د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي او په کابل کې د دغه هیواد سفیر حسن کاظمی قومی د داعش په وړاندې د طالبان د مبارزې په اړه ویلي چې دا سنشي کېدلی چې د دغه ډلې پر وړاندې دریځ ونیول شي او د هغوی تروریستي ډلو په وړاندې چې د افغانستان د ګاونډیو امنیت ګواښي چوپتیا غور شي. قومی د ایران دولتي خبری آژانس ایرنا سره په مرکه کې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت، قومي او ژبني تبعیض، نشه توکو او د هلمند سیند په اوبو کې د ایران د حقابې په اړه په مسایلو خبرې کړې دي.
د افغانستان لپاره د ایران ولسمشر ځانګړي استازي او په کابل کې د هیواد سفیر حسن کاظمی قومی د ایران دولتي خبری آژانس ایرنا سره په مرکه کې د ګڼونی وکو ترڅنګ ویلي چې طالبان داسې نشي کولای چې د داعش پر وړاندې دریځ ونیسي او د هغو جریانونو پر وړاندې چې د ګاونډیو امنیت تر ګواښ لاندې راولي چوپتیا غوره کړي.
ځینې کسان په ګاونډیو هیوادونو کې د عملیاتو په ترسره کولو سره د سیمه ایزو اړیکو د خرابېدو په فکر کې دي، څو د سرپرست حکومت سره د ګاونډیو او نورو هیوادونو اړیکې خرابې کړي. د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې د روسیې، ازبک، ترکمن، قزاق، اندونیزیا او یو شمیر نورو هیوادونو ډیپلوماټانو پر کاروان د تیرې اونۍ د نامعلومو کسانو برید چې مسولیت یې کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیسته د دې یوه بیلګه ګڼلې شو.
د ایران د غلوړپوري ډیپلوماټ ویلي چې د سیمې د هیوادونو ډیپلوماټان کابل څخه تمه کیږي هغه سي کتنی نشي ترسره کولای.
قومي د پاکستان د ټي ټي پی نه په تشویش په دې خاطر دی چې داسې سرنوشت په ایران کې تکرار نشي چې طالبان د جیش العدل و یا د بلوچستان څخه حمایت وکړي او دا لړۍ به په ایران کې هم شروع شي. د بل خوا څخه دا خبره دقیقه ده چې طالبانو د مشر امیر شیخ هیبت الله خان سره لیدل ناممکن سوی دی. بیخي هیڅوک نشي ورسره لیدلای چې دا مناسب نه ده. په دې خاطر سره که تاسو مقایسه کوئ د علي خامنئی سره لیدل دومره ګران نه دی. علي خامنئی سره لیدل ډیر اسانه دی.
کاظمی قومی په خپل تازه مرکه کې په افغانستان کې د قومي او ژبني تعصب یادونه هم کړي. د دارنګ زیاته کړي چې اوس مهال په ایران کې شپږ میلیونه افغانان دیره دي. هغه د هیواد د افغانانو د ورتګ په علتونو کې په افغانستان کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل هم د یو عمده علت په توګه یاد کړي دي.
په خپل په کابینه کې یو سنی نشي منلی در حال چې د 10 میلیونه سنیان په ایران کې اوسېږي او د 50% نه زیات نفوس ایران جوړي. یعنی کم از کم 10% 50% نفوس ایران جوړي. مګر هغه حق نه لري. مونږ ته وایي چې تاسو د پیسې تک زبانی استي، تک قومي استي، تک مذهبي استي. دا ډیره یو غلطه خبر ده. په خپل ژبه مطلقه په نور حاکمه کړي نور ته حق لري. په افغانستان کې ټول ژبه ته حق شته دي او حتی د پښتونونو د فارسي زبانو ژبه مخکې ده.
قومي په داسې حال کې داعش پر وړاندې د طالبانو د حکومت د مبارزې په اړه خبرې کړي چې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دوشنبه په ورځ په خبر پاڼه کې افغانستان ته لګونډي هیوادونو څخه د داعش وسلوالو ورتګ او د پاکستان، بلوچستان او خیبر پښتونخوا په ایالتونو کې مرکزونو او روزنیزو کمپونو خبره کړې و. احسان لاریوب زای، امریکا غاګ، واشنگتن.
په کابل کې د خښتو د بټیو د فعالیت د کمیدو په اړه خبر لرو چې په همدې خبرونه کې لږ وروسته خبرېږي. په لنډو نړیوالو خبرونو کې په یمن کې حوثی اغان وایي چې د سشنبه پورزی د 500 بی پلوټ الوتکو په مټ په اسرائیل کې پوځي ځایونه په نښه کړی دي. د حوثی اغان پوځي ویان جنرال یحیی سری وویل چې د بی پلوټ الوتکې په اشغال شوی سیمه یافا کې یو پوځي ځای په نښه کړی دی او د ال شررش په سیمه کې هم پوځي ځایونه په نښه کړی دي. اسرائیل دغه بریدونه امیدي تایید کړي. د برېټانیا پوځي او امریکایي چارواکو د سشنبه پورز وویل چې له چاودیدونکو توکو ډکه ایوا پروت الوتکه په سور سمندر کې لیبي کښتۍ سره هغه مهال جنگیدل چې یو راکټ په بلې کښتۍ لګیدلې ده. چارواکي وایي چې دا کېدې شي د بریټ حوثی اغیانو کړې وي. د مکسیکو سویل ته د آرام سمندر په سواحلو کې د دوشمې په ورځ د سیلابونو له کبله سخت زیان اوښتی دی. د خبر له مخې په دغه سیلابونو کې لږ تر لږه 11 کسان مړه شوي دي. د سیمې اوسیدونکي سره راټول شوي چې د تلف شویو څارویو جسې کېدای شي روغتیایي ستونزې رامنځته کړي. د مکسیکو پوځ خلکو سره د مرستو رسولو لړۍ پیل کړې ده او ټاکل شوي هغو خلکو ته هم مرستې ورکړ شوي چې تیر کال توپانونو ځپلي وو. یانس سټولټنبرګ د ناټو سازمان د مشر په توګه دنده پای ته ورسوله او پر ځای د هالند پخوانی صدر اعظم مارک روټی نن په بروکسل کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې کار پیل کړ. سټولټنبرګ له شاوخوا یوې لسیزې راهیسې د نړۍ د دغه تر ټولو لوی پوځي او امنیتي سازمان چې 2 غړي لري مشري وکړه. د ناټو نوي مشر په داسې وخت کې دنده پیل کړه چې دغه سازمان د خپل تاریخ په اوږدو کې له ځینو لویو ننګونو سره مخ دی. د اوکراین جګړه چې د 2022 کال په فبروري کې پیل شوې لا هم دوام او په منځنی ختیځ کې کارکېچ فراخ شوې ده. روټي بخپل خبرو کې ویل چې لومړیتوب د اوکراین څخه د ناتو ملاتړ دی چې جګړه دریم کال ته وغځیده. تر څنګ د ناتو د دفاعي لګښتونو زیاتوالی او په آسیا او منځنی ختیځ کې له متحدینو سره د ملګرتیا پیاوړي کول دي.
د آشنا تلویزیون او د امریکا غږ دری او پښتو ټولنیز شبکې د ولسمشری د پاره د ټاکنیزو سیالیو په ترڅ کې د کاندیدانو د مرسیالانو جی ڈی وینس او ټیم والز ترمنز لومړنۍ مناظره چې د سی بی ایس نیوز په کوربه توګه ترسره کیږي په مستقیمه بڼه خپروي. د چهارشنبه په ورځ د اکتوبر په 2مه د افغانستان په وخت د سهار په 5:30 بجو د دې مناظره او د اړوندو بشپړو ارزونو لیدل او اوریدل مهیروي.
د همدې خبرتیا په دوام د متحده ایالاتو د دوړو سیاسي ګوندونو د جمهوریت غوښتونکو ګوند او د ډیموکرات ګوند د انتخاباتي ټیکټ مرستيالان نن مناظره کوي. د امریکا غاک خبريال سکاٹ سٹارنز په دې اړه یو رپورت چمتو کړی چې پښتو ژباړې وکړي.
ټیم والز او جی ڈی وینس په د سیشن په ورځ د نوې دقیقو لپاره مناظره کوي. دا مناظره په ټلویزیون ژوندې خپره شي او دوه قربانه ولري. وینس د اوهایو ایالت جمهور غوښتونکي سناتور دی او د ترامپ مرستیال. هغه وایي چې دا باس ورته یو فرصت برابروي چې وښایي چې جمهور غوښتونکي به څنګه اقتصاد ښه کړي او پوله به خوندې کړي.
دا زما لپاره یو فرصت دی چې د امریکا خلکو ته وایم چې زه فکر کوم چې موږ څنګه کولای شو د دوی ژوند کرو او څنګه د ډونالد ترامپ پالیسي کولای شي 200 کال وساتي. نړۍ سولې زکړی او خپل سیویلی سرحد خوندې کړو. کدا کارونه مو وکړل نو مونږ به وګټو.
ټیم والز د مینیسوټا ایالت والیدې او د کاملا هریس ټاکنیس ټیکټ مرستيال. هغه وايي دیموکراتان د خپل مخالف سیاسي ګوند برعکس د کارګری طبقې امریکایانو ته پام کوي.
د ټول عادي خلکو په سیر زه په دې ځای کې لوښ وایم. وینس په یال پانتون کې زده کړې کړي دی. هغه مسله د سیلیکون درې یا ویلی ملیاردونو لخوا تمویل شوی او بیا یې د خپل ټولنې په ضد یو کتاب لیکلی دی. دا هغه څه نه دي چې عادي امریکایانی کوي او زه باید تاسو ته ووایم زه د وینس سره د مناظرې لپاره تیار یم.
وینس په خوا په ترامپ انتقادونه کول خو چې کله یې د سنا لپاره د پخواني ولسمشر ترامپ تایید ترلاسه کړ نو وروسته له هغه د ترامپ د تګلارې ملاتړی شو.
اوس موږ دښمنان او ډیری دیموکراتان موږ ته پاپولیست یا عوام غولون کی وایي. دا یو څه سپکاوی دی خو که پاپولیست دا وی چې د ځواکمنو نخبگانو پر ځای د کارګرو خلکو سره نږدې ووسی چې زمونږ منځنۍ طبقه یې ویجاړه کړې ده او موږ یې احمقانه بهرنیو جګړو ته لیږلی یو نو بیا زما ملاتړ وکړئ.
وینس په دې وروستیو کې اروپایي مشرانو ته وویل چې دوی باید د روسیې د یرغل په وړاندې د یوکرین سره د مرستې لپاره ډېرې پیسې ورکړي. والز وایي د وینس او ترامپ بریا به په نړۍ کې د امریکا رهبرۍ ته زیان ورسوي.
کله چې جمهوریت غوښتونکو د ازادۍ په اړه خبرې کولې نو ګڼو چیرو یې په دې فکر کاوه چې تاکل شوی نه ده زموږ متحدینو ته شا واړوي او اوکراین په دې حال نه خوشي کوي.
ویلس وایي هر څه غیر قانوني مهاجرینو نه په ملاتړ کولو کارګرو امریکایانو ته زیان رسوي.
هغه څه چې کاملا هریس وایي تر سره یې کړی هغه دادی چې د امریکا د تابعیت ټولې ګټې هغو خلکو ته ورکړي چې حتی باید دلته نه وای او دا به هیواد مفلس کړي او عام خلک به د کور ارتزاقي توکو او ټولنیز امنیت د ګټو نه برخمن کړي.
ورسوی په سوداګری او سیاست کې د ترامپ حضور خای چې هغه یوازې ځان پسیر د شتمنو په فکر کې دی.
دوه کسان لپاره چې په لوړه طبقه کې د اقتصاد ښکړی او نور خلک له پامه وغورځوي دا هغه څه دي چې دوی یې کوي. ستاسو لګښتونه لوړیږي، دوی ارزانه روغتیایي بیمه لغوه کوي، دوی ټولنیز امنیت او درمل کموي.
د سیشن به د ورځې مناظره د نومبر د 15 منیټې د ټاکنو مخکې اخیری ټاکل شوې مناظره ده. د یادونه وړ ده چې په ځینو ایالتونو کې د رایې اچونې بهیر لا د مخه پیل شوې ده. دا و د سکاټسټنز رپورت پښتو ژباړه نظرانه یوسف سي امریکا غاک. دیش
دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمونه تر یوو لسو پورې تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاره په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
په داسې وخت کې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د اکتوبر په 11مه د خپل لوی غونډې جوړېدو ته تیاری نیسي، دغه غورځنګ مخکښ مشر او له جنوبي وزیرستانه د پاکستان ملي پارلمان پخوانی استازي علي وزیر د سپتمبر په 10مه د راولپنډي په اډیاله زندان څخه تر خوش کېدو وروسته سمدستي نیول شو دي. په دې اړه نور جزئیات د امریکا غږ له خبريالې مسکا صافین اخلم. مسکا جانې، د علي وزیر د نیول کېدو په اړه تازه معلومات څه دي؟
ډیر زیات مننه څنګه چې تاسو ول د پی ټی ایم یو غړی او د علي وزیر یو د ملګری سید پادشاه وای چې تیر شپه کله چې دوی د اډیالا زندان بهر ته د علي وزیر د هرکلی لپاره ټول شوی او سره د لزګون نور کسانو علي وزیر د پنجاب د پولیس او ځینو ساده جامو کې کسانو د لوري ونی ول شو او هغه علي وزیر ځان سره یو خدای معلومه نه چې ځان سره چیرته وړي. دا په داسې حال ده چې په اډیالا کې د لاهور د عالی محکمې څنګه قاضي د علي وزیر د خوشی کول امر په 8 سپتمبر کې ورکړیو او د هغه وکیلانو ته د ضمانت په توګه د 15 لکو روپو د جمع کولو امر صادر کړیو. وکیلانو وایي چې په 10 سپتمبر کې کله چې دوی ټول کاغذي کاروایی بشپړ کړ او هیڅ جواز نه جوړید چې علي وزیر په زندان کې پاتې شي، نو وخت د شپې علي وزیر کله چې له زندانه بهر ووت د پولیسو له لوري ونیول شو. باید ووایم چې علي وزیر د اگست پدرې معنی ول شوې وو او د پی ټی ایم دا وینا ده چې دا حادثه د پاره کې تر سوچ په یو لسم اکتوبر کې کیدونکې جرګه د ورځنی جرګه چې په خیبر کې به وي دغه د ناکامولو لپاره یو حادثه ده.
ښه، ولکه چې د پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ هم چټکه شوې ده، په دې اړه نور معلومات څه دي؟
همدا صدنه واز پاکستان بلکې پدې کې زه د ایران یادونه هم کول غواړم ځکه چې د مهاجرت نړیوال سازمان یا آی او ایم په خپل تازه راپور کې ویلي چې له پاکستان او ایران افغانستان ته د افغان کډوالو د شړلو لړۍ ډیره زیاته شوې ده. یوازې له 15 څخه تر 28 سپتمبر پورې له 100 څخه زیات، یعنی 100,200 کسان چې د ایران او پاکستان څخه شړل شوي او په همدغه مهال له 50,000 څخه ډیر کسان په بیلابیل پولو پاکستان او ایران ته هم راکړول شوی چې دا وضعیت موږ په خپل دی پاکستان کې د مهال چې زوسیګه موږ ګور چې په بیلابیل سیمو کې هغه باندې کډوال چا سره چې اسناد نشته نو هغوی زورول کیږي د پولیسو لوري او هم شړل کیږي. او دا لړۍ په پنجاب کې تر ډیره حد پورې ده. پاکستان په کال 2018 کې په نومبر کې اعلان وکړ چې چا سره اسناد نه وینو هغه نشي کولای چې په پاکستان کې پاتې شي، نو ځکه پاکستان او استلکیګه او په ایران کې بیا داسې وضعیت د شکړوال شکایت کوي چې پولیس دې کورن ته د شپې هم راځي، دوی زوروي او په زور یې له ایران شړي. په پای کې ویل غواړم چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر، یعنی نوې مشر محمد عاصم ملک خپل دنده په رسمي توګه په 10 سپتمبر کې پیل کړي.
په خبر کې د امریکا خبريال مسکا صافي ډیره زیات مننه له جزئیاتو. په کابل کې د خښتو په بټیو کې چې په لوی شمیر ماشومان پکې په ورځنی ډول په کار بوخت وي، د کارونو له بندېدو سره په زیات شمیر کارکونکو هم بیروزګار شوي دي. په دې راپور کې د هغې کورنۍ ژوند ته هم کتنه شوې چې د پلار سره وړ ماشومان هم د خښتو په بټیو کې بوخت دي. د خښتو بټیو د اتحادیې مسؤلین د کارونو د کمیدو علت د تعمیراتي چارو کموالی او د ډبرو سکرو لوړه بیه یادوي.
سمی الله ل خپل څلور اولادونو سره د کابل په دې سب سیمه کې د خښت په دې بټوي کې په کار بوختي. نو مړی وای چې د غربت په سبب مجبور دي چې دا واړه ماشومان هم د خښت په دې سخت کار کې لځانه سره بوخت وساتي.
دلته موږ د اپتی حساب راکې پنځمبه پنځمبه باندې حساب راکې نو زیات دي سلور زره سلونیم زره درینیم زره دغه نو دا زما د کور د اړتیاو کېږي دغه زه قرضداري تم چاته زر ورکم چاته 500 ورکم انور بس د کور اړتیاو ته بیماری تکلیف ته ماشومان دي را سره
سمه د خپل ژوند په کړهو ترين حالت کې قرار لري د نومړي میرمن سمو دا وړاندې پر ماشوم را سوي چې اوس د پاتې څلور اولادونو پالنې ته هم یوازې دی
خو په هغه مچ یار د عمرونه کار نه دی د وخت د تعلیم دی په تعلیم کې یو مدرسې ته شي یو مکتب ته لاړ شي او زه بای چې پیسې کار روزګار ډیر زیات کوم خرچې ډیر دي او دا شان یا وړه وړي دا شان کوم باندې د سي د کور مري سیاګان مرغلي یو کور عالم و چې هغه د ګردو تکلیف لر او بیمار و د ډیر وخت نه او ماشوم اولاد باندې مریض و نو هغه ماشوم چې کوم هغه په سپیټال کې پیدا شو مړ پیدا شو او په سالور م پنځم ورځ تقریبا خزمه مو پاتوا
بل خو کابل کې د خشتو بټوی اتحادیه مسؤلین وایي چې لڅ باندې شپږ سو بټوی اوس یوازې درونی مفعال او نور تړل سوي دي
جمهوریت کې چې مخ کې تقریبا تعداد بټوی شپږ سو شلو بیا چې پالې پکې وینو تقریبا سروس و دیش پورې پالوي انور چا قرارداد ختم شوی او چا مطلب خبر ختم شوی او چا کار پریخه او مطلب سروس و شل پالوي سروس و دیش اوس بیا چې کله بس امارات اسلامي راغی بیا لکسنات کارونو کې ټکنی شو کارونه کم شو نو په دې وجه چې دلته خلکو سرمایه باندې کړې وي نو خلکو تاوان وکړ نو اوس درې نه بټې پالې دي
د خښتو د دې بټیو د کارونو لدرې دوسر په زیات شمیر کسانو خپل دندې هم له لاس ور کړې دي شاغلي نه مولاد دې بټیو د تړل کې دوه الهات داسې په ګوته کوي
زغال قیمته شو ډیر نو په دې وجه باندې چې خلکو د خپل بیرته سرمایه باندې کړی وي سرمایه ډیر خلکو توان نو وکړه توان په وجه باندې دا بټي بند شولې او بل درته کابل ولایت کې چې دا کارونه مکمل باندې دا وسم چې کومه خخت روانه ده یا مثلا ګردیز تزي میدان وردګو تزي یا بامیانو تزي مثلا پکتیا پکتیکا تزي په دغه باندې پټي چلی
د خښتو د دې بټیو د بندې دوسر کڅه هم زیاتو کسانو ته اقتصادي زیان واوښ خو بل لورته په دې فعال بټیو کې په سلګونو داسې ماشومان بوختي چې له هر ډول زده کړو او د ژوند له اولنې اسانتیا او به برخې دي شمسارین امریکا ځخ
په افغانستان کې د روان وضعیت خبري پوښښ د پیښو لزاینو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبري اعلان مو د واشنگتن له استودیو غا
سلامونه ستړي مشي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیبیم
زه ګالیا رانا نورستانیم
زه احسان لاریم زم
سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د تاسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې تغیر لري
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنۍ او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د ورستي پرمختګونو او د واشنگتن د دریض په اړه خبرو
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او فوجي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند وړې او ژورې درخایي
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو د روڼتیا هڅه کوي د حکومتي چارواکو ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسره اهم افغانانو ته د نظر څرګندولو موقع برابروي
امریکا غږ په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخ منبع په توګه په هر اړخیزو او به طرف رادیوي خبرونو کې له چارواکو نه پوښتنه کوي
برېښنا تحریک
زبی الله غازی
مسکا صاحبای
خدای نور ناصر امریکا ژاخ اسلام آباد
پېښور
کولمبیا میزوري
کالیفورنیا لس انجلس
د امریکا غاک ټلویزیونی خبرونه پر سپوږمکۍ او ټولنیزو رسنو باندې مهیروي
د بیان ازادي مهمه ده او امریکا ژاخ ورته ژوند دی
قدرمن لیدونکو له تروس خمخ کی یو تازه خبر ته پام وکي. ټام ویز د افغانستان لپاره د ځنګړی استاد په توګه ل خپل دند څخه د امریکا د بهرنی چارو وزارت کې د بندیزونو د همغږي دفتر په سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. د بهرنی چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې خغلی ټام ویز د 2023 کال په اکتوبر کې د هغه د ټاکل کېدو راهیسې نه ستړی کېدونکي کار کړی دی او د افغانستان او د امریکا د ګټو لپاره ښه خدمتونه کړي.